آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اول ملیار ټلیفوني رابطه قطع شو. په دې برخه کې به ګران صاحب ستاسو نه واورو، آیا لکه څنګه چې اخر ملیار دا کوم خبره وکړل سي د هلته که چیرته څوک له بهر افغانان افغانستان ته سفر وکړي او د دې سفر په جریان کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي، هغوی قانع کړي دوی به مجبور شي چې قندهار ته سفر وکړي، او د قندهار د سفر په جریان کې به بیا دوی له خپل مشره دا غوښتنه وکړي چې هغه دې ته حاضر شي چې دا ستونزه حل کړي. آیا ممکنه ده ګران صاحب؟ بله ګران صاحب اورو سره
نظر یم چې فکر کوم ګوره دا څلور کاله وسول چې د نړۍ ملګری ملتونه دغسې ډیپلوماتیکي حقوقي حتی دینی منابع له طالبانو څخه غوښتنه لري. د افغانستان خلک غوښتنه ځینې لري چې تاسو دغه د ښځینو لپاره حق حقوق چې دغه د بشر جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن ورکړي دي او همدارنګه خدای ورکړي، هغه فرض دي دا ورته ورکړي. دا باندې ظلم مه کوئ. ولې دوی متاسفانه دغه په دغه نوم باندې چې ګویا تر امر رسانی پوري او په دغه چوکاټ کې دوی بیا په ښځو باندې فرمانونه راباسي، هغوی باندې ظلم کېږي. دا خو سپېره ظلم دی. او وګورئ که چېرته هغه د پاکستان په بحث باندې کم شو، مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، تقي عثماني او عثماني تقي ده که تقي عثماني ده، او دغه بل قاضي حسین احمد چې مړ شو، دغو ټول اولادونه په اکسپورت کې په لندن کې په امریکا کې ښځینه لوران تعلیمونه کوي. ولې افغانان بیا دې ته تشو کوي چې دا جهاد دی؟ په داسې حال کې چې جهاد موږ په 1980 کې زه چې په سفارت کې وم، پېښور ته پاچا خان ته ورغلو، هغه وویلي وای بچو دا د روس او د امریکا د ګټو جنگ دی، زما افغان پکې وژل کېږي او دا فساد ده، دا جهاد نه ده. او دا خبره بیا د ګورباچوف اصلاحات چې راغلل دغه پیرسترویکا، ټولو د پاکستان سیاسي رهبرانو دغه ته اشاره کوله، وای دا افغان می جهاد نه یې بلکې فساد دی. دغه خبره دقیقه ده. اوس طالبان دغه نړیوال ګور د افغانستان خلک ځینې غوښتنې کوي، حتی په ډیرو نرمو الفاظو باندې، په ډیرو ادبي الفاظو باندې، ولې دوی نه مني؟ ما مثلا زه به یو مثال درکړم. دغه پوهان د محمد عثمان روستار ترکی، هغه مصاحبه به حتما تاسو اوریدلې، هغه څو کاله مخکې تللی و کابل کې له مقاماتو سره، ولیدل قندهار ته ولاړ، دغه ملا سره سي دا فرمانونه صادرېږي، وای ما ځینې خواهش وکړو چې ما ته دغسې یو فرمان وس راکړه چې یوه هفته بعد، یوه میاشت بعد به د ښځو مکتبونه پوهنتونونه به خلاصیږي. دا خو د اسلام حکم ده، فرض ده. هغه وایي ولاکې راکړی، او بیا وس هغه ځینې مایوسه دی، او هغه ګوري یا هغه وخت چې دغه نړیوال ایتلاف د امریکا په مشرۍ باندې افغانستان اشغال کړی ولو، همدغه روستار طریقې په ډېر حقوقي چوکاټ کې او په ډېرو شو مقالو او دغسې حتی په ځینو نورو سیمینارونو کانفرانسونو
د دوی دفاعیې کوله، همیشه
سخت دفاعیې کوله، اوس هغه
ګران صاحب د تاسو نړیوالو کنوانسیونونو ته اشاره وکړه. مثلا د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دی، افغانستان د دې غړی دی. د دې کنوانسیون له مخې ټول ماشومان له زده کړو باید زده کړې وکړي پرته له دې چې دا نارینه ده که ښځینه. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د چې افغانستان په 2003 کې منلی و، دا کنوانسیون هم د ښځو د زده کړې حق په مساوي ډول باندې تضمینوي. د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال میثاق هم ورته د زده کړې د حق یو نړیوال بنسټ ته او د نارینه او ښځینه په زده کړو باندې ټینګار کوي. دغه ډول کنوانسیونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي، که چېرته هغه ونه مني، اغلی ملیار دا سوال تاسو ته راجې ده، نو ولې باید طالبان دا توقع وکړي چې نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت پیژني؟
رسمیت نه دی پیژندل شوی. علتم دا ده چې دغه میثاقونو سره چې افغانستان یې غړی ده، هغه نور ورته احترام نه ده شوی، درناوی ورته نه ده شوی، افغانستان کې عملي شوي نه دي، یعنې د ماشومانو د زده کړو حق اخیستل شوی دی، ماشومان مجبور دي چې کار وکړي په داسې حال کې چې ماشومان باید کار ونه کړي، او دا د حکومتونو مسؤلیت ده هم په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې هم د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهره د ډکلریشن په نامه باندې یادیږي، بشري حقونو اعلامیه په نامه باندې یادیږي، هلته هم په نهمه شپږشتمه ماده کې دا شی ویلي دي. لکه دا د موږ دغه ټولې ستونزې چې اوس سره افغانستان مخ ته چې دا لکه دا د شیطان حلقه ده چې یو بل سره تړلي دي، همداسې ادامه لري. هغه دا چې ښوونځي تړل شوي دي د خویندو په مخ باندې، د حقونه ثبت شوي دي، مثلا د کار حق دی یو څه مراجعو کې تېنه اخیستل شوی دی، د دې دپاره دوی د پرسنیت نه پېژندل کېږي، د دې دپاره د بانکونو باندې تحریمونه دي، بانکونه چې تحریمونه دي په افغانستان کې پانګونه نه کېږي، چې پانګونه نه کېږي ترمینه کاري فرصتونه نه ایجادېږي، کاري فرصتونه چې نه ایجادېږي خلک ته ولګي او فقر سره مخ دي. دا هغه څه دي، دا هغه ستونزه ده چې اساس او بنیاد دی ټولو ستونزو همدغه ده چې مور یې د پېستله. شاید امریکا ګرچې امریکا هغه وخت کې د امریکا دغه چې وه شته سفیره چې وه هغې وویل چې که طالبان مکتبونه نه ده هغه خاص نماینده چې وه
میری
هو هغه ویلي چې په طالبان مکتبونه خلاصم کېږي چې نه کېږي لپاره موږ یې شاید په رسمیت ونه پېژنو، اما اروپا خو بیا په رسمیت پېژندل، بیا خو دا ستونزې حل کېدلې تر یو حده پورې، اما اوس موږ وینو چې یوازې هغه د روسیې په رسمیت وپېژنو، نور حتی هغه چین چې ډېرې ښې اقتصادي اړیکې هم ورسره لري، یا پاکستان ورته سفارت ورکړی دی، دوی دې په رسمیت ونه پېژني، یا ایران سره چې اوسني چارواکي ډېرې ښې ډېرې ښې اړیکې لري. دای خوښنی پیدا چې دغه طلایي فرصت دی، دغه امنیت چې دا امنیت ما خپله په خپلو سترګو لیدلی دی او په خپل وجود مې لمس کړی دی، ځکه زه تللی یم افغانستان ته، لیدلی مې دا څه کار یم. دا امنیت په دا اوس څلوېښت کالو کې نه و په افغانستان کې، ځکه زه یعنی ماشومه وم او فیصله زاړه شولم او امنیت مې ونه لیده، اما دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې دی دا بې ساری دی. یا مثلا دغه غټو پروژو باندې چې کارونه کېږي دا بې ساری دی په افغانستان کې، ولې دا ټول د دغه تصمیم چې دا امرسانی ده دی در سر لاندې تللي دي، یعنی خلک خفقان لري، خلک خوشحاله نه دي، خلک خفه دي، خلک په فقر کې ډوب دي، دغه ستونزې دي او بل سره تړلي دي لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه. او د دوی یوازینۍ یوه لاره دا ده چې هر څومره تر چې کېږي دا د افغانستان راتلونکي ده، او که د خویندو په مخ باندې مکتبونه تړل کېږي یا د زده کړو مؤسسات تړل کېږي، دا د افغانستان د راتلونکي تباهي ده. موږ باید د منطقي سیال اوسو، که موږ غواړو چې د هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو، خویندو مو باید درس ویلی سي، خویندو باید تحصیل کړی وسي، موږ باید په هره رشته کښې خپلې خویندې ولرو. موږ وینو چې په اسرائیلو کښې جنکیان یې ښځې په آرمي کښې په پوځ کښې جنګېږي، درس وایي، دا ځکه چې اړتیا ده ورته. موږ په وطن کښې هم دا اوس څلوېښت کاله جګړه شوې ده، موږ ځوانان شهیدان شوي دي، زموږ ملکیان وژل شوي دي، شهیدان کړی شوي دي، موږ کونډې لرو، موږ یتیمانې لرو چې دوی باید په خپلو پښو ودرېږي، او دا د افغانستان د ټولنې لپاره.
او دا تنها د وینا تر حده نه ده، دغه اوس په کونړ کې د دغه زلزلې له امله یو شمېر مېرمنې کونډې شوي دي، بې سرپرسته پاتې دي، یو شمېر نجونې بې سرپرسته پاتې شوي دي، او ایرانه پاتې شي څوک هغه کسان چې حتی هلته د مرستې لپاره ورغلي وو، ایرانه پاتې وو چې د نجونې او د ښځې څه رقم تر خاورو لاندې راوباسي. لیکن هماغه یوه ډله دی، یو څو ډلې دي، ډاکترانو هلته ورغلي، هغه د یوې ډاکټرې خبرې ما اورېدې که روغتیا پاله وه، ویلی وای که دغه زموږ نسل هم ورک شي بیا به دا کارونه څوک کوي.
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدون کې را سره دی ازریب څه پوک پروګرام دی د دوی نظر به هم را واخ مهرباني وک موضوع مو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز مهرباني وعلیکم السلام
چې برته محترم تاسو د رادیو مېلمنو او تخنیکي شبکې هرڅه سلام
مننه مهرباني
مننه اوسامه هم د هلمند سره چې برته محترم دا خو چې دا څو کار کې څلور کار کې درې کار کې دا مکتبونه باندې کېږي نه پوهېږم چې دوی په کوم دلیل سره باندې کېږي خو زه فکر کوم چې د طالبان په حکومت کې یعنی د هلمند او د کندهار خلک چې پر واکمن دي او دا خلک چې وایي یعنی وایي نه چې مکتبونه یې داسې دا خلک چې په سارا کې را لوی شوي دي د دې یعنی د هلمند او د کندهار ښځې خو اوس هم پرته له ښارونو نور اوس هم په کورو کې ناستې دي مکتبو ته څوک نه پرېږدي نو دوی داسې دي
حکومت حکومت کار ده
بی وس وای چې وای دا زموږ تر وسه بارا وځ کنه خو ضرورت دی یعنی لاند مثال دا د زلزلہ د پولیس نه کې یعنی دا څنګه ضرورت وسته یعنی ډاکټران هم څنګه ضرورت لري
نه هغه بیا څنګه کوي یعنی کله سي دی یو چا یو میرمن ناروغ سي مثلا په هلمند کې چاته ورولي نه ډاکټر ته ورولي اول ته بیا د حجاب مسله هم ده
یا دلته شته نه ډاکټران ته ورولي
خو دا شته نه ډاکټران خو نه شته نه ډاکټران خو محدود دي یعنی دوی خو کچر ته ډیری وی خو واه واه کنه اوس خو ډیر محدود دي ډیری کم دي څنګه
تر اوسه خو لا شه برته محترم ګوره چې په جمهوریت کې خو ډیر انجونو سبقان ویل او مکتبونه ویل ډاکټرانو خو راخه چې کوم وی راتلونکي ته ورختا یو څه دلته شو نه ډاکټرانو سې انجه هله ګلاته د شارو ته ډاکټر وو کی یا ډاکټر راول دلته په کجوال سیم کې کلینیک جوړ کې شدنه ډاکټرانو خو په څو پیوانه ته خو د دې مخ په هیڅ خو نه بار ده چې یا سنتری سی انجه یا مریض نه بار ده ډاکټران تر مرستو خو باید موږ ته تلیرم چې ته وګورو یعنی وستا یو لاندې مثال دی یعنی د تذکرو په مرکز کې یعنی شدنه کارمند نه سه بر ورځ ورغلم نارینه براوته یعنی نر براوته د شول څه بیا څه نو وخت دا تر دې بلو د ستري څنګه یې ګوته به په ولا کوله او هغه کوم معلومات به ځنی وایي دا نه په ځان چې پښتانه او سره کم څه کوي د څنګه نظر دی چې هلته شدنه را وباسي او دلته بیا تذکرو د پاره وري وستلې و دا ضرورت دی نو دا د دې په سیاست او په پالیسیزم شتار نه خلاصېږي
نه خو د اسلام په حسابم دا اوس چې کله څوک اسلام وایي کنه د اسلام مبارک دین وایي نو خو افتخارات هم کسان بی بی خدیجه باندې خلک افتخار کوي په بی بی عائشه باندې خلک افتخار کوي او په نورو د میرمنو شزو باندې افتخار کوي سي دا د دوی کمالونه او حادثه انتقال کړل دا د دوی کمالونه او مشی وکړه مثلا بی بی عائشه مشی وکړه او همدار هم بی بی خدیجه تجارت وکړه په یو باندې بیا افتخار کوي او مولوی صاحب په محراب او منبر کې هم دا خبرې کوي ډیر مننه په باس کې مبارخ را سره وخت اغل مليار د دې اوریدونکو د څرګندونو په باره کې کپلن دوستا سنور
بلکل د دې اوریدونکو د اندېښنې سره هم نظر اند زمونږ هم د اندېښنې د اول دا چې اوس په کافي اندازه باندې اوس هم ډاکټران یې نشته دي اما د ښځو ډاکټر دی ورور هم ورته اشاره وکړه چې اواز ته ډاکټري پورې نه محدود دي د ښځې په چې د معلم انو سي خون کې نو سي ډاکټر باندې کوم ځای نه ورو دي چې خون کې نو سي د تذکرو د ویشلو د پاره به کارما د کوم ځای نه ورو شي یعنی د ښځې د ډاکټر د پاره په هر برخه چارچیا دا دې خدای دې دې ټولنې نیمه برخه دا او دې نیمه برخه د پاره بچ دا ما ته راشي او دې خدماتو د پاره خو ته اړتیا ده چې باید ورو ورو شي دا که کیدای شي چې د نور اسلامي نړۍ هیوادونو د مخصوصا د عربي هیوادونو د مثال په توګه واخلو شي، هلته هم دغه دوست مونږ ولیدل چې د قطر امباس ته چې راوړل دي، د قطر یو وزیر او د بهرنیو مرستو په چارو کې د حکومت دولت وزیر و چې د مرستو افغانستان ته راوړل، په حقیقت کې د ایران سره یو پیغام راوړي، یعنی په حقیقت کې د قطر حکومت یا دولت چې د طالبانو تر ډیره وخته پورې د 2012 کال نه دی دی کوربه او د دوه ترونال تایم تاسو د دې د کورنۍ هلته وي، یعنی په حقیقت کې دوی ته د دې د لیږلو سره پیغام راولېږي چې د خویندو په مخ باندې باید د زده کړو د کار او ټول امکانات دروازې خلاصې شي. یعنی شیخ صاحب د لاور هغه وخت کې مرکه کړې وه، په هغه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان کې ستر ډاکټري پورې درس ویلی شي او ته وزارت پورې کولی شي په سیاست کې برخه واخلي. او ما قدرمن د لاسټ د دې پښتنې سره مواجه کړو، نو تل شي محترم شیخ صاحب تاسو دا خبره کړې وه، دا څنګه داسې خبره وشوله؟ د ماته ویلې چې دا د امارت پالیسي وه، اما په دې باندې نه پوهېږم چې د امارت پالیسي کله چې دوی د قدرت ته ورسېدل نو ولې بیا دا پالیسي تغییر شوله، دې ولې جواب نشته؟ دا ځکه ماته ما انتظار درلود شیخ صاحب قدرمن شیخ صاحب دلاور ماته داسې جواب راکړي.
او بخښي، همدغه سوال اغلې مریال، همدغه سوال مهمه دی، آیا تاسو چې افغانستان ته سفرونه کړی دي، آیا په دې باور یاستی چې د طالبانو دغه مشران چې په کابل کې دي دوی به د خپل مشر دې ته قانع کړي چې دغه د نجونو د مکتب موضوع حل کړي؟ یعنی دوی کې دغه ځواک، قدرت، واک، جرأت او دا شی شته؟
موږ ته وویل شو چې دوی دې خپل مشر ته ویلي دي او هر ځل چې دوی دې کړي دي دا خبره ورسره یاده کړې ده خپل مشر سره.
او هغه څه وي؟ او هغه
نو هغه هم په ثاني خبره ده تر اوسه پورې یعنی باندې کار نه ده شوی. ګرچې وویل شو چې یو کمیسیون راغل شوی دی، دا غلط چې موږ تللي په دې سفر کې وویل شو چې یو کمیسیون شیخ صاحب امیر المؤمنین ټاکلی ده چې دا علت معلوم کړي چې ولې خلک د افغانستان نه تښتي. نو دا کمیسیون کابل کې شیخ صدام پور چې ولې نو دا خبره ده چې ما په خپلو ارتوالې ما کړي دي، دا خبره کړې چې د پار د اسلامي نظام نه خلک تښتي او تاپې وي، بمباردونه و، وژنې وي، تهدید و، بندیخانې وي، ګوانتانامو و، باګرام و، پلچرخي و، دا و چې خلک بیا افغانستان نه تښتېدل. اوس خو دا خبرې نشته چې اوس ولې افغانستان نه خلک تښتي، او یا دا چې دا شرعي حق ده د خویندو چې د علم زده کړه په نارینه وو دی، اما خارجیان کفار چې ته حق دي دی ورته ورکړي. دا دردونکي خبرې دي، دغه خبرې دي چې من د مشرانو سره مخامخ کړي دي او
مننه
د خواشینۍ سره چې وجود لري.
مننه. البته د افغانستان د سوداګرۍ او د خونو څو چارواکو لازادي رډو سره په خبرو کې البته سبت شوی نه خبری، یعنی آفتر ریکارد ما سره په خبرو کې ویل سي یو ویل سي کورنۍ می فلانی وطن ته وړي ده، بل ویل سي فلانی هیواد ته می کورنۍ وړي ده، زه په افغانستان کې کار کوم او علت هم داده سي انجونی می د کور انجونی می لسته کړو پاتې کړي. ګران صاحب ستاسو نظر څه ده؟ آیا دغه مشکل به حل سي؟ تاسو ته خوشبینه یاستی؟ یعنی څه ده سي څه اټکل کوي؟
دا خو باید حل شي شیب بر صاحب، دا ځکه چې دا خو د خلکو حق ده. زما عرض دا دی چې دلته د ښځې او د نارینه د نامه اخیستل دا مهم نه ده، د انسان په نوم باندې قوانین چې تدوین شوي دي، فیصله شوي دي، که د ملګرو ملتو د جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن د هغه د حقوقو په برخه کې، هلته د بشر په نوم باندې، د انسان په نوم باندې. په افغانستان کې له مثلا له نیمایي نفوس څخه زیاتې ښځې تشکیلوي، دوی حق لري. هغه د الفت صاحب شعر ده وایي ښځه حق لري د ژوند او کار کولو لکه نر د لیاقت څرګندولو. دا د دوی حق دی، دا نه ملاحبۃ اللہ خوړلی سی نه بل خوړلی سی. او دا چې دا څلور کاله دوی په دغه باندې خېټه واچوله، دا ظلم وکولو، دا د دغه نسل سره یې جفا وکړه. تقریبا یو نسل یې له عصري ساینسي مترقی علومو څخه بې برخې کړ او له مشکلاتو سره یې مخامخ کړ. او دا که دوی داسې فکر کوي چې موږ به په همدغه روایاتو باندې، په همدغه شکل باندې، په همدغه دوګم پالیسیو باندې یا په همدغه تیولوژي باندې خپل حاکمیت ته سي، هغه مشروعیت نه لري، ملګرو ملتو او نورو هیوادو په رسمیت نه دی پیژندلی، دا خو فکر نه کوم چې دا ادامه ورکړی سي. دا په نیپال کې تاسو دغه د ځوانانو یا دغه د نوي نسل یا د ځوان نسل چې هغه ټولنیزې رسنۍ بندې شولې، هغه صدر اعظم یې په هیلیکوپټر کې وتښتېدو. بنګلاديش کې دغه حال و، په سریلانکا کې دغه حال و، په څو کاله په مخکې په همدغه پاکستان کې چې هلته ډیپ سټیټ یعنی پوځ مسلط دی، هغه د عمران خان د زندان څخه وکولای شوای چې د فیسبوک او انسټاګرام او د خواوی خو د جنو ټولنیزو رسنیو لالاري یو وکولای شوای چې هغه خپل ګوند منسجم کړي، مظاهرو ته راوباسي او په عسکری تاسیساتو
هیڅ باندې او بس دا خو یو اړخسو کنه چې خلک به څه کوي. مثلا کې د دوی وایي خلک مو آرام کړي دي او یا د فشار لاندې یا په بل شکل یا په بل شکل باندې، لیکن په ورته وخت خودغه خطرونه هم ست ملګری ملتونه وار وار د خبرداري ورکي، حتی په خپل روسي راپور کې هم دی ته اشاره کړی دی. خود ملګرو ملتونو ځینې شنون کې په تیرو څلورو کلونو کې بیا بیا دا خبرې کوي چې ممکن ده دغه د نجونو او ښځو د تعلیم بندیز د جنایت د بشریت د جنایت په کټګوري کې شامل شي. نو کدا په جنایت کې شامل شو نو بیا خو د دوی حکومت ممکن نړیوال دومره تر فشار لاندې راولي سي، دا اوس خو لا کله ناکله یو نیم ځای سفر کولی شي او یا خارجي الوتکې د افغانستان ته ځي راځي، د هر څه به بند سي. همداسې نه ده؟
دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب، دا خو زه خو ګوره دا مخکې قدرمنې خور زرکی مالیار ورته اشاره وکوله، دا د دوی هلو ځلو د دغو موږ کلک ملاتړ کوو، نه ستړي کېدونکی ملاتړ یې کوو او ټول افغانان یې کوي. او بل دا دی چې دا وګوري څو کاله په مخکې همدغه ملا هیبت الله او د هغه عدلیه وزیر دی یا لوی څارنوال ده د حقانی په نوم، دغه نومونه دغه د آی سی سی په هغه لیست کې راغلي دي چې دوی مجرم پیژندل شوي دي. همدغه د تاسو فرموده بالکل دقیقه ده، دوی که دغسې پالیسیو ته یا دغسې دوګم وضعیت ته ادامه ورکړي، انټرنیټونه بند کړه، آنلاین درسونه بند کړه، د ښځو حقونه بند کړه. همدغه مخکې د هلمند څخه چې اسامه په نامه یو چا تماس نیوله و، هغه خو ډیره ښه خبر وکړه، وایي دا اوس خو خیر یو چاره کیږي، ولې موږ آینده ته وارخطا یو. دا دقیقه خبره ده، اوس د راتلونکي او له پکتیا، پکتیکا، له دغو ولایتو قندارو دغو څخه ښځینه دي نیولې دي، له سپین بولدک او تورخم او خرلچي او هغو دغو جایو له لارو یې په پټه باندې پاکستان پېښور ته تیره یې، تر لاهور یې رسېی، ایران ته تیره یې، هغوی هم جبرن ته وهي، سرمایه درڅه اخلي، هڅه خواري غریبي ده چې کړې ده، توهین کوي دي، بې عزته کوي دي، بېرته دي په همدغه د ډیورنډ په منحوسه کرښه باندې را تیروي. نو خبره دا ده چې تاسو دغه د نړۍ حرکت ته وګورئ، تاسو باید د دغو سره هم نوا په مخ ولاړ سئ، او له دغو څخه دوی ته ډېر ښه فرصت په لاس ورغلی ده. متاسفانه چې دوی استفاده نه ځینې کوي، ښه امنیت شته دی، دا خو مخکې دغه زرکی مالیار صاحب ورته اشاره وکوله، دا ښه خبره ده او افغانان دغه غواړي. او نړیوال درته وایي چې زه تا سره تعامل کوم، په رسمیت پیژنم، خو ته دغه کارونه وکوه. هغه څه کار ده، خو د دوی حق ده، تعلیم او تربیه ده، پوهنتوني زده کړې دي، د کار ورکول دي، په حکومت کې دوی ته برخه ورکول دي، دا خو د دوی حق ده. دا لدې څخه باید دوی سرګي پټې نکړي، دا دوی اګنور کولای نشي. نو زما عرض دا دی چې دا وضعیت دوام نشي پیدا کولای، او دا بالاخره دا به کچیرته دغه حق حقوق د افغانستان کې د زموږ خوندو ته ور نکړي. زه فکر کوم چې په ټولنه کې به داسې حالات رامنځته شي لکه په نیپال کې چې هغه به غیر مترقبه وي، او نړیوال وسله دوی سره تعامل کوي او ورته وایي چې داسې وکوه هسې وکوه. خو دلته ځینې خارجي استخباراتي کړي هم د پردې لاندې کار کوي، شېبرس دغه یعنی بېل دغه څخه هم نه دی چې هغه اوسې وخت نه دی چې سړی باس پرې وکړي.
او مننه د دینی اړخ مخکې ته اشاره وسوله چې تعلیم په نارینه او په ښځو باندې دوړ باندې فرض دی. اغلی ملیار، له ایغه اړخ پرته مثلا د روحي او کوم روحي او رواني اغیز سي په دې تیرو څلورو کلونو کې افغان جنو ګاللې دي، آیا همدغه ډېر ستره ګناه نه ده؟ د دې خبرونې په سر کې په راپور کې جنو ته اشاره شوی وه.
بالکل دا ځکه د په خوښنی سره به د روحاني ناروغیو ټپونه په سترګو باندې نه لیدل کېږي، او د دې لپاره خلک نه ویني. اما هغه دننه په خپل هغه ژور خفګان ده چې حتی خویندې دې ته مجبوري کړي دي چې ځان وژنه وکړي. زه یوه ډاکټره پېژنم چې درس ویلی دی، اکسټینشن یې ورکړی دی، په بهترینو نمرو باندې کامیابه شوې، اما دا څلور کاله ورته کار نه دی ورکړ شوی، او دې ځان دې تقریبا یو 200 متره جګ تعمیر نه یې ځان لاندې غورځولی و. دا خو خدای ساتلی ده چې شوی نه دی، نمره شوی نه ده نور، اما تقریبا نیم وجود یې فلج ده او لاس تریتان پکې شي. او کې یو ماشوم هم درلوده.
نو دغه ګناه د چا په غاړه ده؟ دغه خلکو ګناه د چا په غاړه ده؟ آیا چارواکي دې ته متوجه نه دي؟ دا اوسني چارواکي
زه فکر کوم نه څنګه پېښه ده. خو خیر، دا چې کابل کې دا چارواکي دي، دوی خو طبيعي ده چې د خبرونه به خبري کې، اما صرف نه پېښم چې څومره مشر شیخ صاحب ته دا شاوخوا چې خلک ناس دي، دوی دغه حقایق دغه دردونه دي ټولنې ورته رسېږي. ځکه
دا خو دلته بیا بل سوال ده، وبخښه، یو څوک چې د ادا کې چې د ټول افغانستان مشي کوي، دغه مکلفیت ده چې له هر څه ځان خبر کړي.
د دې کې هیڅ شک نشته چې مکلفیت د چا خبر کې، اما یو مشر د یو مشر غوګونو په اصطلاح د امنیت دی، صورت وي د تخیر تخات وایي، لیکن د استخبارات هغه استخبارات باید دې ته په منظم شکل باندې راپور ورکړي، ځکه خپله مشر چې دا خو نه د چا کور ته ورتلی شي، نه د سړک په سر خلکو سره ځان مخامخ کولی شي. که نه دا
نه نه، خو دی خو بیا هلته وایي چې اسلامي نظام ده. هغه مشهوره کیسه ده چې حضرت عمر به ویل چې کدي دوجلی او یا د فرات په غاړه باندې هم یو وزل ګوډه شي، مسؤلیت ما ته راجې ده. نو دا خو د میلیونونو انسانانو برخلیکو سرنوشت ته چې په رواني مشکلاتو اخته سوي دي، په اقتصادي مشکلاتو اخته سوي دي، په اجتماعي مشکلاتو اخته سوي دي، او راتلونکي تیاره ده. نو ولې باید ځان دې خبر؟
بالکل باید ځان خبر کی مکلفیت ده، او دا د مسؤلینو چې د شاوخوا ته کار کوي، هغوی د مسؤلیت ده چې دته دا ریښتینی پیغام ورسوي. وغیر له هغه نه هم دا اوس څلوېښت کالو کې چې د افغانان د افغانستان دننه چې هغه منفي اثرات دي، خو هغه د اقتصادي هم دي، سیاسي هم دي، ټولنیزم دي، کلتوري، دا ټول منفي اغېزونه په افغانستان کې شته. غیر له دې نه دغه 100 میلیونه افغانان چې بهر ته وتلي دي، اروپا، امریکا، استرالیا، کاناډا، دې مملکتونو ته تللي دي، دې دي دویم نسل، دریم نسل هم ژبه هېره کړې ده، همې دین هېر کړی ده، همې کلتور هېر کړی ده، ځکه دوی مجبور دي چې په هغه هېوادونو کې چې ژوند کوي هماغه کلتور واخلي، هماغه ژبه زده کړي، او دین هم چې عملي وایي نو وري ورسره په تماس کې نه اوسي، د خپل کور نه ټول شیان سړی نه شي زده کولی. او دا خبره په ډېر صراحت باندې کوم، او په ډېر جرات دا خبره کوم چې د دې مسؤلیت به د آخرت په ورځ باندې د هغو مشرانو په غاړه باندې، خدای ته به هغه مشران جواب دي چې د هغوی په وخت کې خلک مجبور شوي چې د افغانستان نه ووځي په هر دلیل چې و.
بله مهربانی
دا اوسنۍ مشر د افغانستان یاد امیر المؤمنین هم دي نه شي مستثنا کیدلای وکړي د دې قدرت تر هغه دي په وخت کې هم د خلکو وطن او د خلکو د اسلام نوم لري کیږي د ژبې نوم لري کلتور نوم لري کیږي نو تاسو د نه واجب افغان ملت په مقابل کې د جواب دی اصلي جواب دی خو باید هغه پاک پروردګار په مقابل کې چې موږ ټول د موږ ټول هڅه کوون کې او نس کوون کې دا دی چې ته باید دا پیغام د تور سوال شي چې دا د غصب خلق ترګر د افغانستان نو دی او د کمیسیون چې ټاکلای دی نه دا یو مسؤلیت دی او د سکاري چې دا معلومات رسیدلې دي چې د افغانستان